په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي که تر 14 مئی د قامی او دوو صوبو اسمبلۍ ماتې نه کړل شي نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټه هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د اوکراین په جګړه کې روس ته د 16,000 کسانو تلفات اوریدلي چې پکې 16,000 نه زیات وژل شوي. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي که تر 14 مئی د قامی او دوو صوبو اسمبلۍ ماتې نه کړل شي نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه د لاهور په ناصر باغ کې د ګوند پلویانو ته په خپله وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دیا تکړه
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچہ دوی بہانی کبھی جو بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن بھی کدوی دا گنی چمنگ با ددوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی بدی غلط فہمے کے دن بھی
دا په داسې حال کې ده چې په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ به نن د مئی په 3 د مذاکراتو یو بل پړاو کېږي. د دې نه مخکې د دواړو پلاو ترمنځ د مذاکراتو څو ناستې شوي خو څه نتیجې یې نه دي ورکړي. تیره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاج د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په لارښوونه ترتیب شوی و. په کوټه کې د احتجاج پر مهال د هغه ګوند زده کوونکو د سازمان یو غړي عطا الرحمن اخونزاده مشال ریو ته وویل که حکومت مولانا هدایت الرحمن خوشی نه کړو نو دا احتجاجونه به پراخوي.
نن دا یو سلسله ورځ ده زموږ د سره د خلاصون لپاره د جتل لپاره د نن دغه مظاهره راغوشته.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان دی فراز امشاه د مئی په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویل چې د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې دي خو د هغه گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوې ده او د هغه خوشي کول یوازې عدالت کولای شي. مولانا هدایت الرحمن د جنورۍ په 14 په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس والا د وجنې په تور نیول شوی دی. په راه نجات پوځي عملیاتو کې د بر جنوبي وزیرستان د ړنګوشو کورونو د اوسیدونکو احتجاجي ناسته په 2 میاشت هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک د 13 میاشتو نه ناستي او حکومت ته د خپلو ړنګوشو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه احتجاج یو مشر جاوید مسید وویل چې د دوی په سیمو کې د 1,14,000 ړنګوشو کورونو سروې شوې ده خو یوازې 8,000 کورونو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 45,000 کورونه اوس هم پاتې دي. د مسجد په خبره د 14,000 پورې نورې کورنۍ د سروې نه هم پاتې شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مئی په لومړۍ مشال لیډیو ته وویل چې د پاتې 45,000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به د پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. د پاکستان د پوز د ماډیکو څنګه دا وکړي چې د مئی په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال نیولې دي. د پوز د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خفیه ادارو معلومات ورکړل چې د تحریک طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. د بیان له مخه د معلوماتو نه پسې سمدستي عملیات پیل کړل او وو واړه وسلوال گرفتار کړي. د دوی په وینا د یادې ډلې مهم کمانډر مهتاب الفلالا د یو درزي په شکل کې د غلطه فعالیتونه کول چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د هغه په ګډون د ډلې وو وسلوال گرفتار کړي او پوز له دانه سره وړي. امنیتي چارواکي دعوه کوي چې دا وسلوال په هدفي وجنو پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټه هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د سفر اجازه ورکړل شي. رویټر خبري ایجنسی لیکي ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر تر بندیز لاندې دی. په خبر کې راغلي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ماموریت په یو لیک کې له دغې کمیټې غوښتي چې متقی دي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د لیدو لپاره د سفر له بندې د معاف شي. خبر کې راغلي چې متقی بعد د مئی د میاشتې له 6 تر 9 نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر ایجنډا به سوي خو رایټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان په غاړه اخیستی. اور اس خبر دا چې سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې د دسمبر له میاشتې راهیسې روسته د 100,000 کسانو تلفات اوریدلي چې پکې 100,000 نه زیات وجل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو بریدونو مخه نیولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی د مئی په لومړۍ نیټه وویل چې دا اټکل د امریکا په تازه افشا شوو استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوی. نوي ارقام ښایي چې د روس تلفات په وروستو میاشتو کې په بېساري کچه زیات شوي دي. د امریکا د ګډو وسلوالو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی د تېر کال د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د جګړې په لومړۍ اتو میاشتو کې د روسي ځواکونو 100,000 نه زیات کسان وژل شوي او ټپیان دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ک تر 14 مئی مخکې د سند او بلوچستان اسمبلیو هم په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نشوه، نو له حکومت سره پیل کړي مذاکرات به ختم کړي. حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې څه وایي دا په یو رپورټ کې درورو. جماعت اسلامي پرون په کوټه کې د گوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند یو غړي وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي.
را روان واره مشت گرد ٹریفک جامو ان شاء الله سه گوادر پرز کم گاډیان زی علاور کم گاډیان دا به ټوټل جام کړي.
د بر جنوبی وزیرستان د پامور شمې اوسیدونکو له تیرو دوه میاشتو راهیسې په ټانګ ښار کې په احتجاج ناستي او د هغو کسانو لپاره حکومتي موازی غواړي چې کورونه د 2009 زیږدیز کال په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي. او پرون د مزدور د نړیوالې ورځې په تړاو په پیښور 400 او منګوره کې احتجاجي غونډې وشوې. یو مزدور لیډر د 400 غونډې ته وویل په یو شمېر ځایونو کې کار کوونکي مزدوران حتی له حکومت سره راجستر نه وي. اولنی موضوع ته برا شو. د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوندي جلسې ته په وینا کې ویلي که د روانې مې میاشتې تر 14 د سند او بلوچستان اسمبلی او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به دی او پلویان یې یو وار بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته ووځي. بلخوا د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې ګړې غواړي. نوموړي د خیبر پختونخوا د ناامن وضعیت تور هم پر عمران خان او دغه پر ګوند پورې کړ. د شایسته حکیم رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مینه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې نه کړي نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی
ماتوی مونږ تیار یو پګړ الیکشن ته. کچری دوی بهانی کوي چې بجټ وکړي او بیا به الیکشن وي. که دوی دا غنی چې مونږ به د دوی د بدنیتۍ منسوبې کې راشو او انتظار بو چې په سپتمبر کې بټا کنی وي په دې غلط فهمه کې دی نه وي. 14 مئی نه وړاندې کې اسمبلیانې ختم نه کړی شوې نو مونږ به سپریم کورټ ته ځو او غوښتنه به وي چې پنجاب او پښتونخوا کې ټاکنې وکړي ځکه چې آئین وایي
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یوه ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکا حکومت ته ورکړی ده او وای کچری د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانې ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ نا وخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نکینی او لدی وجه په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہغی وجہ ہم دادا چ دوی پ خپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی. خو کبیا ہم تاسو پنجاب وګورئ نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قام یو شو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وائی چې د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
جماعت اسلامی پرون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان دی فرا عظیم شاه مشال لیدو ته ویلي د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو هغې زیاته کړه چې د تحریک کې یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج له لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال کوټې سمد شبنم را کوي.
د مئی پر لومړۍ نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا هدایت الرحمن بلوڅ د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشال لیډو ته وویل:
نن مدلته مظاهره کړې ده. دا مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګي راونی سي، د ژوبه راونی سي، د مسخیل د علاقې مګر د پټه مظاهره شروع ده. مولانا هدایت الرحمن صاحب دپاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په یک مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړي. که دا مطالبه نه ومنل سوله نو را روان واره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو ان شاء الله. څه گوادر پورې کم گاډیا نه زی لاور کم گاډیا دا په ټوټل جام کړي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی ګوند د مولانا هدایت الرحمن د خوش کولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. د یاد ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي عطا الرحمن اخونزاده مشال لیډو ټول چې پر مولانا هدایت الرحمن باندې سی وی اف آی آرونه ټول بیا ځای دي.
نن یو سلسم ورځ ده چې مولانا هدایت الرحمن بلوچ په جیل کې دی. په دې کې دا اوسو چې پټه باندې په یو ځای کې ټایم شل اف آی آر درج شول، چونکې د تاج پیشي په گوادر کې کېدل مګر په یخ کې دی راوړي او په کوټه کې دی کښېږدي. سیمه تکلیف ده پاره. نن دا یو سلسم ورځ ده زموږ د سره د خلاصون لپاره، د ستاسو چې تل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
مولانا هدایت الرحمن پلیسو د جنوري پر 14 په گوادر کې نیولې وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2022 میلادي کال په ډیسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال لیډو ته وویل چې دا اکتو تحریک غوښتنې منل سوی دي او دا یا تحریک څخه اوس سیاسي تحریک جوړ سوی دی.
جب یہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلیٰ وزیر چل تب لاڑو ددوی غختنی و منلے اور کب نیون کو تئے مزدوران و درجہ ہم ورکڑا چد حکومت لخوا دائی و خام دے ٹاکن رنستی کی گی حق دو تحریک نائی اور سیاسی تحریک جوڑی گی. دا مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ احتجاج پر محال پولیس سرتیرے بشر ہو کیس یہ پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا ہدایت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی. خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کښتۍ له لارې د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو، د نشې توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اردوونکو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ټانګ ښار پر بای پاس سړک په احتجاج ناستې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د 2009 کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل د حکومتي وعدو باوجود تر دا مهاله 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي هڅې روانې دي چې د هغه عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانک ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناک شے پلاتائی واہلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتن پہ باراک شے مشال ریڈیو تا وویل
احتجاجی درناک سے نوش دے ملک لال خان خبریں ہم وروئی
مشال ریڈیو چی دے ٹانک احتجاجی درنے وشتنے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخی تک شیشوے دے اغوی زاو پدار انگوا
دے ٹانک احتجاجی درنے مشرون دا ہم اویل چے دوی وو پا احتجاجی درناکشے تراغی وقت پورا پلاتائی واہلیوی چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دوی تا دیکھ پل رنگ کورنو معاوضے ورکڑی نوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا پا ہر گڑے ہر لحظہ او هر شیبک.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو او رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د هیواد پلازمینه یعنی اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د دې ادارې د اپریل پر دیرشمه دا رپورټ مشال ریډیو ته هم لیږلې. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ضد د تشدد هغوی ته د دړکو ورکولو د ځورونو پیښې یې د تیر کال پرتله در شپېته سلنه زیاتې شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نیټورک د دې رپورټ په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سمود وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې به د هغوی د ځورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن ژر تر ژره جوړ شي، خو د فریډم نیټورک رپورټ وایي هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. تفصیل غلام غوث را کوي.
د رسنیو د ازادۍ د سارنې ادارې فریډم نیټورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نیټورک لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي یو کال کې په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سل سلویخت پیخي ثبت کړی دي. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبریالانو په ضد د شوی تشدد شپږ اتیا پیخي ثبت شوی وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوی تشدد د پیخي ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبریالانو د زورولو په کچه کې 3.5% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی دی. چرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوی دی، ژورنالیستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه ده چې چرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی د سند صوبه ده چې چرته 23% دا واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دي. دغه شانتي بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چې هلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي. ولې؟ چې دغې ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت دې وخت کې ټول نه ښه ټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریډم نیټورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي، نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې ولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
واده په پاکستان کې 15 کسان چې د جنلستان چې د ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوی دا 2800 نن پورې خلک کریټیسیزم برداشت نه کوي. لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی کیسونه درځي کیمرا د هر اواخلې نن حکومت کی کم پارٹیاں چپ اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی دگا پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چاہے حکومت ترا سی پرائیویسی کی اگر وائی چھ بھائی مشکار ہونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی او دا کئی
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي سملې نه دی منظور شوی.
او دا چکم جرنلسٹ پروٹیکشن بل دا سوک چکم صحافی تا دمکی را کی نو دا چکم سوکی نو دا جرم بے تصور کی گئے دے خلاف چکم متعلقہ ادارے دی دے خلاف ایکشن والی او دے بل دا قانون چھے دے تناظر کے کمیشن بے جوڑی کی او دے چیئرمین بے او سب ممبران پر کے شاملی کی نو دماغ خط دا قانون دا او چی من کوشش کو چھے دے پدے باندے لکار کو
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نتورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 منېټه د خبريالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبريالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د مې لومړی نیټه د مزدور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. په هغه تړاو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو وویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ مقرر کړی، خو دوی په خبره پر هغې عمل نه کیږي. دوی زیاته کړې د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازمه ده پام نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هم د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. د شبیر رحمت جان رپورټ اورو.
نن تاسو وګورئ په دې ګلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نه خو د مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شوی دی، نه ولا چې دا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي، نه چې دا تنها اعلان پکې وشو.
دغه आवाज د زنانه مزدوري تاجمینې دي چې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صوبې بیلابیلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریونه او مظاهره وشوي، نو بل خوا د حکومت لخوا عام چھٹی یا رخصتی هم اعلان شوی او ټول سرکاری او نیم سرکاری محکمې په چھٹی دي. زنانه مزدور تاجمینه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دي.
تاسو د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو ډیر افسوس کوي چې هغه څنګه حالات کې ژوندۍ دي او سمره خراب حالات ته ویری، خاص کر بیا هغه زنانه چې خاوند مزدور وي یا کونډ وي په کور کې هغه سلای کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ خپل کتلې چې مارکیټ تراش نو هغه یوې لنګي 30,000 او 35,000 ریټ وي او د هغه په میاشتو کې برابرۍ کې موږ 3500 یا 3600 روپیا راکړي. د هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه په 3000 باندې خونن سره را چار ورځې نه تیریږي. دا شکم وزیران امیران په لکونو تنخواګان دی په کار نه کیږي. پنسن هم دی د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. د هغه بچي چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرزي د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري لاري مزدور مورې مزدوره او بچي مزدور.
دغه لاریون مشرک کې امداد علی وای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي، خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت.
یو کسان د غوی نه کم کار لري صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي. مرګرو نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوی دی ور چالو شوی دی. پرون ما ته یو مرګری وی چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25,000 روپیا بیا دته چې څومره سمال انډستریه سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغې کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چیولان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه مزدوران د خپل بنیادی حقونو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم افسوس سره ډیر زیات چې جړا راځي. یو مزدور ګورځه خرڅ کړه پیغلې لونه وته ناشته شدید نه وته نو خپل ګورځه خرڅ کې په مردان کې او هغه لونه په واده کړې زم خلک شګاکو یا دې شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورځه ټول خیبر پښتونخوا هو یاره دې بر ډیر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما او دې شرط ګردم زیمه بدنامم زشم زمانہ روزگار ہم واغشتے شو او لٹکے گم ہم زہ کان راضی زما پسر فروز آخر ولی
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبی ګوند جماعت اسلامی لخوا په چارسده کې وشوه. د دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل دغه د حق د بار راوتی چې خپل حقوق ورکړي.
په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوری د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ دریز معلومولو له سو سوارې هڅې وکړې نو دوی ویل چې خبرې نشي کولی او مصروف یم. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټویټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکي معیشت کې حصهدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یوه ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړې ده. د یادونه ده چې د مالي کال 2023 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15,000 روپۍ اعلان شوې ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغې نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی که تر 14 مئی د قامی او 2 صوبو اسمبلی ماتې نه کړل شوې نو حکومت سره به مذاکرات ختموي. دا په داسې حال کې ده چې په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ به نن د مئی په 3مه د مذاکرات یو بل پړاو کیږي. تېره ورځ د مئی په لومړۍ نیټه په کوټه کې د ګوادر د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړې. دا احتجاج د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په لارښوونه ترتیب شوی و. بلخوا د بلوچستان حکومت ویاندی فراد امشا مشال ریډیو ته ویل د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې خو د هغه گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوې ده او د هغه خوشي کول یوازې عدالت کولی شي. په راه نجات پوځي عملیاتو کې د بر جنوبي وزیرستان د ړنګو شو کورونو د اوسیدونکو احتجاجي ناسته په 2مه میاشت هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ تله کې په بای پاس سړک د تیرو 2.5 میاشتو نه ناستي. د پاکستان د پوځ د امریکو څانګې دعوه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال نیولې دي. د دوی په وینا د یادې ډلې مهم کمانډر مهتاب لالای سره د نورو وسلوالو نیولې وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د طالبانو د بندیزونو کمیټې هوکړه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي. رویټر خبر ایجنسی لیکلي ښاغلی متقی لودی مدیره هیڅ د ملګرو ملتونو د سفر تر بندیز لاندې ده. خبر کې راغلی چې متقی به د مئی میاشتې 6 نه 9 نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. سپینې ماڼۍ اټکل کوي چې د دسمبر له میاشتې راهیسې روس ته د 100,000 کسانو تلفات اوړېدلي چې پکې 100,000 زیات وژل شوي دي. دا به داسې حال کې ده چې اوکراین د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو بریدونو مخه نیولې.
مشال ریډیو لن خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان یو بار بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون خبرونه ته ویل ملګری ملتونو هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیر د خزو او نجونو په تړاو د نړیواله ټولنې ترمنځ د نظر یووالی پیدا کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او همدغه هیواد ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. سفیر الله ستانکزی جزئیات راکوي.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې 2مه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د 28 هیوادونو اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسأله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې کڅام په محدود محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریون وکړ او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د استفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګوونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د تورخم جلال آباد سړک د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله ځای په ځای تخریب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخنیوي وکړي او د سړک د خرابېدو په دغه طریقه دی مخه ونیسي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي تر ډیره یې پر بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخه نیولې او په پام کې لري چې پروان مریض کال کې د سړک په اوږدو کې د وزن د معلومولو په مخه دوه نورې تلې یا کانټې هم ورته وایي هغه فعال کړي. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د تورخم جلال آباد سړک یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهم لار بلل کیږي. بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیټي لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې ترسره کیږي. خود ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په بارونکو ترانزیټي موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیات تخریب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخه ونیسي او سړک د لا زیات تخریبېدو نه وساتي. د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټیکوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن باري نه سړک ته ګوري نه حکومت ته ګوري. دا حکومت ته بره ډېر غټ تاوان دی پوه شوې. که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی. ځینې داسې تللی ځي دا ډېر وزن دا واچي
زیټ دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي. که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې.
د بروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي. یو تن موټر چلوونکی وایي
زدران او د ټیلر ډرایور یم دا وړي نوګانی دي د ټیلر بارونه راوړي. ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن دوی په 40000 راوړي دی او په 40000 کې مواره کوي. د حکومت نه دا خواسته چې بای چې دا وزن کنټرول کی وزن ته صحیح کی چې د ټیلر بارونه په وړو نوګانو کې راوړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په وګدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړي او په پام کې لري چې پروان مریض کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړي.
موږ د ترازو د اوایدو لپاره نه ده جوړه کړې، دا هم خاص د کنټرول لپاره جوړه کړې چې دا وزن موږ پرې کنټرول کړو او پی موټر نه موږ 100 روپۍ اخلو. نو دا اوس چې کومه لایحه ده 56 میاشتې راکول شوې ده، هغه 213 موټر یې مطلب په اکسل باندې باندې مال پرېښودل کېږي. نو اوس موږ 850 ته راکته کړي دي. نو دغه چې کته چې کوم موټر دي په خپل انداز کې اکسل یې چې څومره وي هماغه معیار باندې دوی وزن پرېښودل کېږي. نو اوس الحمدلله موږ 90% کنټرول
کړی ده. سره لدی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو استوی دی، خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوری نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی و چې نږدې 80% چارې بشپړې شوې، خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلې او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي هم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ژغورنې غورځنګ داوه کوي چې د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د دې لپاره چې لاغو سیمو خلک بې دخله او د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي نوي ماینونه خښ کړي دي. د غورځنګ مشر منظور پختین د اپریل پر 1 مشال اډیو سره په خبرو کې قسم د خپل دې دعوې لپاره کره ثبوت وړاندې نه کړ، خو په 13 موده کې په یو شمېر قبایلي ضلعو کې شوو ماین چاودنو ته په اشاره د نو ماینونو ځای پر ځای کېدو کوي امکان یې څرګند کړل. بلخوا د پوز یو چارواکي د پښتین دا داوا بې بنیاده بدلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې په زمشو ضلعو کې پرته له معلومو نقشو او د ولسی آگاهۍ له پروګرامونو د ماینونو ښخول جنگي جرم دی. د موضوع تفصیل د مجید بابر په راپورټ کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کړې چې پاکستانی امنیتي ادارو د نوو عملیاتو په پلمه خپل سیمونه د قبایلي ولس بې دخله کولو لپاره نور ماینونه خښ کړي دي. پښتون دا داوا د اپریل په 26 په خپل ټویټر پاڼه کړې وه. د اپریل په 13 مشال ریډیو د پښتون نه د دې داوي پاړه وپوښتل. نوموړي زیاته کړه چې په 13.5 میاشت کې د مومندو، باجوړ، خیبر، اورکزو، شمالي او جنوبي وزیرستان په هغو سیمو کې د ماینونو چاودنو ولسی وګړي وجلي او جوبل کړي، چرته چې پوستی او ودانوی.
جنوبی وزیرستان لوور وانا دې سیمو کې لینډ ماینز واقعات مخ کې نو اوس 15 تنان په دې کې معذور او شهیدان شول. دا عام چې په کوم ځای کې واقعات شوی دي په هغه کې د عام ولسونو سره چې زمونږ خبره وشوي یا تاسو ته به ورغلو هغه ویل چې دا مخ کې دلته دا شی نه و پروت. اوس دغه لک وخت کېږي چې دلته بیا داسې دا سامان پروت دی. نو لہٰذا په دې ټولو سیمو کې د فوج نه علاوه د بل چا اجاره داری نشته دی. دلته کلی، چیک پوسټونه او نور پوسټونه په داسې طرز جوړ شوي دي چې یو انچ ځمکه هم د دوی د دیت نه، د دوی د لیت نه بچ نه ده.
منظور پښتین په خپلو خبرو کې په دې اړه څه ثبوت وړاندې نه کړو چې ګوندې په یادو سیمو کې دا ماینونه د پاکستان پوز خښ کړي دي، خو د پاکستان پوز د منظور پښتین دا ورت کړي ده. د پوز یو چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط چې د مئی په لومړۍ نیټه په واتس اپ مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې د پښتین داوا بې بنیاده او پر دروغو ولاړه بللې ده. د لیکلي چې په قبایلي د لو کې ترهګر ماینونه خخوي چې پوز او ریاست پلوي مشران او خلک په نخ کړی. هغه چارواکي په پیغام کې پر منظور پښتین د پوز او ریاست پر ضد د پروپاګاندا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتین تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د ریاست او ادارو پر ضد نه دی، بلکې د پاکستان لاین او قانون سره سم د پښتنو د مسلو د هواره او د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو مبارزه کوي. بلخوا د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه د اپریل په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د منظور پښتین دا داوا ناسم وبلل او زیاته کړه د قانون لمخه په کوم سیمو کې چې پوز ماینونه خښ کړي نو هغه سیمونه د ستنېدو په صورت کې ډومبه کار د ماین پاکه کوي.
نو اړ یو هغه خپل چتري او دا چې کوم د شهرګردي وغیرہ وغیرہ دې سمایونو ولګي دا هغه پته نه لګي هغه بغیر نقشې نه وي او دې لچل ورځي بارډر سره نږدې علاقې دي کوم لکې دا خلق راغلی او پښیل او هغه د خپل حفاظت د لپاره څه ماینه لګولی او بیا یې تللی هغه لا کوټه شو کړو واپس تللی.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 25مه د پاکستان د پوز ویان جنرل احمد شریف چودھری د یوې خبری غونډې پر مهال دا وکړه چې پوز د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو 15% ځمکې نه ماینونه پاک کړي دي. د دې نه مخکې هم د پاکستان پوز د 2020 کال په دسمبر کې د یو بیان له مخه دعوه کړې وه چې پوز باجوړ په بشپړه توګه د ناچاودیدلو ماینونو نه پاک کړی دی او د مومندو په 14 مربع کیلومیټرو څخه یې 14 مربع کیلومیټره پاکه کړې ده. دا راس په خیبر کې د 12 مربع کیلومیټرو څخه یې 8، په ورغزو ضلع کې د 6 مربع کیلومیټرو څخه 15، او په کورمه ضلع کې د 6 مربع کیلومیټرو څخه 4 یې پاک کړې ده. د پوځي چارواکو او امنیتي شنونکو په وینا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ماین پاکولو کار په ورو ورو روان دی. چارواکو په جنوبي وزیرستان کې له 2 مربع کیلومیټرو څخه 15، او په شمالي وزیرستان کې له 2 مربع کیلومیټرو څخه 4 یې له ماینونو پاکې کړي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ علمزی محسود د اپریل په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په قبایلي دلو کې د ماین پاکۍ کار نه کیږي، او زیاتوي چې غورځنګ هڅه کوي چې د ماین پاکۍ کار خپل روان کړي.
موږ یو خپل دا هڅه شروع کړې ده، دوی ته هم ویلي دي او دغه سه هم اپیر مو کړی دی، خو فلحال یې داسې ترتیب باندې نه پوهیږو چې آیا کچر موږ د خپل د لین ماین پاکی په خبره خپل یو قدم اخیستل غواړو، نو دغه چې کوم هغه ډیټیکشن اکوپمنټس دي او یا نور داسې پروټیکټیو سوټس، نو هغه موږ چرته پیدا کړو، څوک به موږ کار کوي چې موږ د خپل علاقو چې موږ ته خپل پته ده او دوی ته بار بار رپورټ کړی دا خدای نه صفه کوي چې موږ خپل صفه کړو.
په دې اړه رسمي شمیرې نشته چې په قبایلي د لوکي د ماین چاودنو څومره پیښې شوي او څومره کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. خو د محسود په خبره په تیرو شپږو کالو کې په جنوبي وزیرستان کې سکم 2.5 او په نورو قبایلي د لوکي تر سلو زیاتې د ماین چاودنې شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړېدلې چې زیاتره پکې ماشومان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان د اپریل په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بغیر د نقشو او ولسی اګاهۍ نه د ماینونو خخول جنگي جرم دی.
جنو پروتوکول سی دی کنه دا کې لاندې دا واقعي جرم دی. هر څوک چې کوي کسو کے سٹیٹ ایک کر دے اور نان سٹیٹ ایک کر دے گزاگی حوالے سے خدا پاگی کی سب ادھام نشتے چلا یو جنگی جرم نہ ہے. منگا چونکہ یو ریاست کی اسی گو اور آگا ریاست زمون دا پارا آئینی او دا قانونی اقدامات کری دی اور آگا قانونی اقدامات منگا دا تحفظ را کئی دا دی قسمہ پی خونا نو لہذا دل تا کدا زمون حق جوڑی گی چی منگتا دی یو سیف او پیسفل انوایرنمنٹ رائٹ.
په 2020 میلادي کال کې په پیښور های کورټ کې د ماینونو نه د اغیزمنو د وکیل سجاد محسود لخوا جمع شو شمیرو لمخه په 13 کلونو کې یوازې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چودنو په 1,000 پیښو کې 800 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر دې سربیره 2,500 ماشومان مایوب شوي، 70 کسانو سترګې له لاسه ورکړي، او شاوخوا 4,000 څاروي هم مړ شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113، او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی د اپریل پر 9 په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي، خو دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو لپاره هیڅ نشي کولی. د دې چیرمینانو په خبره مخکې هم څو وارې احتجاج غږ پورته کړی، خو ځای یې نه دی نیولی. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند مشال لوی ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅې به وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه خبرې غونډه ورستو مشال یډو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپلو سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي، خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاوه. دا پر یا بره مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال یډو ته وایي،
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو، بیا د باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورمنټ پیدا کړل، موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلوں کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیک پل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراوڑی زمنگ مسائل بخت مئی کرو سا پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نو دا تحصیل چرمینانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نو دناست پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکڑی.
چکم وفاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په توسط باندې چې هغه د بلدیاتي نمائنده په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي. دومره خبره ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو.
د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مڑان دینا د مسائل او محرومی اخکار دی، بل د قومی اسمبلی سینٹ او صوبائی اسمبلی غړو بیا دلته نه پاتې کیږي نو هم دوی ولس ته مخامخ وی او هغوی د خپل کشالو د هواری غوښتنې هم د دوی نه کوي، خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وی.
التا هم بدامنی دا او هم غربت انفراستراکچر بالکل تباہ دی، اسپتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل نو ظاهره خبر ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسائل دغه سي جون کاتو دي عوامو توقعات بلدياتي ادارو نه دي. نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو، دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو، د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زر موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقیاتي فندونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دي د فاټه دي چې دا غي موږ د ژوند د بدلون لپاره څه کم از کم آغاز وکړو.
ولې په دې اړه مو چکه خیبر پختونخوا کې د نگران یا لړمحاله حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لړ ته ول چې تیر حکومت کې فندونه ډیر راغلی وو، خو قبایلی نمائندګانو ته نو ورکړل شوی، خو دوی وايي حسبه کوي چې د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړي.
بالکل دا خبره ستیک ده، خو موږ په خپل لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فسیلیټیټ کو په هر طریقې چې او د فیډرل ګورنمنت نو د نور فندز موږ چې دنو وغواړو چې هغه موږ راکړي چې د مرج ایریاز د پاره چې کوم دی نو سټ ډیولپمنټ او د دې کار چې کوم دی ان شاء الله
دا قبایلی ضلعو دغه بلدیاتي نمائندګان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتي نمائندګان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري. د پام وړ ده خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټکنې په دوه مرحلو کې شوې وې. لومړۍ مرحله کې د صوبې په 12 ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویمه مرحله مارچ 2020 کې شوې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو ہر کال دا اپریل درویشتما دا کتاب او چاپی حکومت نړی والے ورځ په توګه منځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم، ساينس او کلتوري ادارې یونیسکو ویلي د روان 2023 زیږدیز لپاره د دې ورځ پیغام یې د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې چارو ته د حکومتونو او ولسونو پام اړول دي. د چارو ځینې پوهان وایي کتاب په تاریخي توګه د انساني ټولنو ترمنځ د رابطو او د مورنۍ ژبو د پیاوړتیا یو مهمه وسیله ثابته شوې ده. د کتاب د همدې خېګړو په یادولو د خیبر پختونخوا د کتابتونونو د ادارې مشر وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د وو لایبرریو جوړولو پلان لري. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د یو تعلیم یافته ځوان نجیب الله مومند په خبرو پیلېږي. نوموړي له 2014 زیږدیز کال راهیسې د مومندو د یکه غونډ تحصیل په میچنای بای کور کې د مشال لایبرری په نوم یو ولسي کتابتون جوړ کړی دی.
دشتګردی پټ پیک باندې وه غوی په سونو سکولونو تبا کول د علاقې ځوانانو سره پرمن پلیټ فارم نو غوی د پر بغه مشال لایبری او پلیټ فارم جوړ شو او د دې بنیادی شو کوم مقصد دی نو هغه د کتاب په ذریعہ امن دی.
نجیب الله مومند د اسلام آباد له پونتونه د سولې او شخړو په مطالعاتو کې د ایم فل ډیگری تر لاسه کړي. نو موري د اپریل پر ولسم مال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپل لایبری کې دا وخت شاوخوا لز زر کتابونه لري. د زیات کړه د 2021 زیږدیز له سپتمبر میاشتې راهیسی په لایبری کې د ماشومان لپاره هم د پام وړ شمیر کتابونه ساتلي دي. له کتاب سره د مینې یو بل بیلګه باد پیښور له یو تعلیم یافته ځوان او فعال شفیق گیګانی نه واورو. دی وایي د یو ځایي تنظیم تر سوري لاندې دوی هر میاشت یو مخصوص کتاب تر لوستلو وروسته پر هغې بحث کوي او د یو بل پوښتنې ځوابوي. د گیګانی په خبره د دې مباحثو په برکت د دوی یو شمیر ملګري توانېدلي چې په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره وظیفې ترلاسه کړي.
د ان لایټ لیب د بیرغ لاندې مونږ پېښور سرکل نوم سره یو سټڈی سرکل کمپین چلو چې هغه کې مونږ د هرې میاشتې په دویم هفته باندې پېښور ارکایو ځحال کې ملاویږو او په یو ټاکلې شوې کتاب باندې مونږ ډیسکشن کوو. اوس پورې تقریبا سمږه 20 کتابونه ویلې دي. تقریبا 1400 مو سره ممبرز دي او په هر سرکل کې تقریبا 1000 زیات چې کم پارټیسیپینټ دي هغه راځي او په کتاب باندې چې ډیسکشن کوي. یو ګریډ اف د امریکای او سکالرشپ تیاری ته مونږ سلور کسان زمونږ فورم نتلې دي. دا چې کوم خینو سری پاکستان کې لکه لمس نشو التم دو دو درې کسان تللی دي. فل برډ باندې موږ دو کسان تللی شیون سکالرشپ باندې موږ دو کسان تللی دي.
د کتاب او چاپي حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یونیسکو پر ویب پاڼه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر اډری ازولې پیغام خپور شوی چې وای بلا شک کتاب نه یوازې زده کړو، ساينس، کلچر او معلوماتو ته د لاسرسي بلکې د هغو د خپرولو او پیوړتیا یو مهمه وسیله ده. دا اداره هر کال د اپریل 23 د دې لپاره لمانځي چې خلکو ته وریاده کړي چې کتاب د نړۍ د بیلابیلو قومونو او کلتورونو ترمنځ د رابطې یو موثره ذریعہ ده. د کتاب همدې تاریخي او کلتوري اهمیت ته پام د پیښور ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتوای د نړۍ ځینو قومونو د علم او مطالعې پر مټ پر نورو هغو برتري ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کتاب د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې په چارو کې هم مهم کردار لوبوي.
ټول هغه چې علم فن صرف حافظه باندې وو چې موږ په علاقې باندې مثال لکه مغل به واخلو، بیا انګریز واخلا، بل 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 هغه خپله اجتماعي حافظه تنه واخلي او په کتاب ذریعه سره تا ته هغه خپله چې دی کوم کنسټرکټډ نظریه وي هغه تا ته پرمخته کړي. مورنۍ ژبې دي دا ژوندۍ هم ساتل غواړي ځکه چې هغه د کتاب نه بېلېږي. مختلف وجوهاتو په بنا باندې اوره کېږي، هم لکه د جنګونو په وجه باندې خلک یو ځای تلاش شي بل ځای تلاش شي، بیا هغه ژبه کمزورې کېږي ولې چې هغه بل کلاس ور باندې حاوي شي. مورنۍ ژبه انډیجنس ژبې دی نه بغیر د انسان پرمختګ، انسان کلتور هغه نه وده کولی شي او نه پاتې کېدلی شي.
د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې د اردو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسف زیوایی د کتاب د چاپ او د غیر د لست په برخه کې د انټرنیټ رول هم مهم دی. نو مبلې زیاتوی د پښتنو د ترکه راز په پښتو ژبه د کتاب په لیکلو او د غیر په ویلو کې دی.
بالکل په د کتاب بینه ډېر زیاتې سرچینې پرانی خوشي دي د انټرنیټ په لار باندې یا د ټولنیز رسنو په لار باندې د پاسان باندې د دنیا کتابونو طرف دی شي. خوشحالی خبره ده چې تیر کال نه اغبل کال پنجابۍ، سندۍ او بلوچۍ کې چې ټول په شریک سو کتابونه چاپ شوي دي نو پښتو کې د وینې څلور کرته سیوا چاپ شوي دي. ډېر ځوانان، شاعران، ادیبان مخې ته راغلي دي. که پښتانه غواړي چې زمونږ په دې ټولنه کې دي په صحیح معنو کې بدلون راشي نو دوی د خپلې ژبې کتابونه ولیکي او د خپلې ژبې کتابونه ولولي.
یونیسکو د کتاب له ورځ سره د چاپي حقوقو یا کاپی رائټس موضوع هم تړلې ده. د بلوچستان د لورلای یو شاعر او لیکوال رازق فهیم چې د یو پیاله رڼا په نوم یو شعري ټولګه په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او روزنې لپاره یو غیر سرکاري اداره یا ان جی او هم لري وایي پښتانه شاعران او د غوی لستون کې د یو کتاب یا فن پاره د چاپي حقوقو موضوع جدي نه نیسي. دغه په خبره په پاکستان کې د چاپي حقوقو قوانين شته خو هغه رنګ چې لازم ده استفاده ترې نه کیږي.
اول دا چې په یو فن پاره باندې د یو فنکار یا د یو هنرمند فنی او تخلیقی حق تسلیمول او دویم دا چې داغه په نتیجه کې کومه ګټه راځي په ګټه کې یا په رایلټی کې دا فنکار برخه ته لاره برابرول. چونکه تر اوسه پورې زموږ ادب او هنر دواړه له مارکیټ سره غو ډول نه دي تړل شوی. قوانین په پاکستان کې موجود دي، ډیر کم داسې شواهد شته چې خلګو تر دغه قانونو پوری رسیدگی کړي او خپل حق ته چچاره کړي.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې خلکو ته د غوی د خوخي د کتابونو په ترلاسه کولو او لوستلو کې څه مرسته رسوي، د دې پختنې په جواب کې په پیښور کې د لایبرری او د محکمې مشر ډاکټر اشفاق خان د اپریل پر 18 مشال ریډیو ته وویل دوی د صوبې په 13 ضلعو کې د موجودو سرکاري کتابتونونو د لا مایری کولو او په قبایلي ضلعو کې د نورو وو هغو جوړولو لپاره پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
یو پروگرام دا دی امریلا پروگرام چې پای کې شپږ لایبرری دي کورم ایجنسی ده و سره دی با جوړ کې ممن کې ایډنټیفیکیشن شوی او کې د سپان کې شوی دي ما چې کوم نه عمر راغلی دي او لاندې کوتل کې باسبا بلډینګ د پاره چې کوم نه او سپیشل نه غره تیاری و لیبرری چې کوم دی برابرۍ دي په دې فاټا لیست کې دو ارب 10 کوډ کو ارب کې نه شوی دي او اوس چې کوم فاینانشل مسلې را لې موږ اوس په دې یره کې
یونیسکو د اپریل 23 ځکه هم د کتاب او چاپی کونو د نړیوال ورځ د لمانځلو لپاره منتخب کړي چې دا ورځ د نړۍ د زینو لویو لیکوالو لکه ویلیام شکسپیر، میگل ڈی سروانتس او گارسیلاسو ڈیلاویگا د تلین له ورځو سره سمون خوري. د یونیسکو عمومي شورا د 1995 د پاریس په خپل غونډه کې د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په پار د اپریل 23 د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه ونموله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.